افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی تاسې ازادي راډیو ته ورژیاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. خپرونه په خبرونو پیلوو له اجمل ان اوري.
روسیه نن اعلان وکړ چې د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توکي. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیری وژلې او یو بل ټپي کړی دی. او د پاکستان په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی و، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوی څو یې پر قضیه بیا غور نه شوی. روسیه نن ویل د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او وسلوالو طالبانو دواړو منلی چې دې غونډې ته به خپل استازي استي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دا به لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطحه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون. روسی چارواکی وی مسکو همدارنګه د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د 5 جمهوریتونو اساسو ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې ورستیو کې اساسي رډیو ته ویلي وو د مسکو د غوډې د اجنډا په سر له روسی چارواکو سره په بحثونو بوختي او لایوي صلات نه درستلی، خو دا چې وس کومې صلات رسیدلې او افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه خپل د افغانستان حکومت لا کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې یو بریدګر چې ظاهرا د افغان سرتیرو لړلې وو په امریکایي سرتیرو ډزې کړې دي. لکه لږ یو امریکایي سرتیری وژلې او یو بل ټپي کړې. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په وی خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه وایي لومړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې بریدګر سم دستي د نور افغان سرتیرو لخوا وژل شوی دی. د پیخې د ټپي او وژل شوي سرتیری د هویت پاړه او د پیخې د ځای پاړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. ویل چې د قوس یا لندې د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شوي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او غړي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه وزندلش. سید حفیظ الله هاشمی زیاته کړه
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس و ولایت کابل
لخه خغلی هاشمی ویله کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په 2 نیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په 3 نیټه اعلان شي او د قانون پر بنسټ یو میاشت وروسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه نهایی شي. دا میزان په 28 نیټه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. یو ونې وروسته په کندهار کې هم د انتخابات وشول خو په غزنی کې لاندې دي شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې چې پر د سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو د کندهار د پیښې په تړه وویل
در مسئله تحقیق 22 نفر تا بار زیر تحقیق قرار دارم و ما
دا محل 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې خبر مختک شوی اشخاص پیژندل شوی او دا هم معلومه شوی چې د چاله خوا چیرته ساتل کیدل و سیوازی کار چې پاتې دي زموږ بعدي اقدام دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته ولاړ او د غلطې د ولایت د نوي ودانۍ د پرانیستلو سربېره د دې ولایت امنیتي وضعیت وارزوه. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس ساده رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی د ځایي ملکي او امنیتي چارواکو سره په لیدنو سربېره د قومي مشانو او د ټولنې له نورو قشرونو سره وکتل.
په پکتیکا ولایت کې د ملکی او امنیتي مسولینو سره جلا جلا لیدنه وکړه. د پکتیکا امنیتي وضعیت وارزوه او د دې ترڅنګ د ولایتي شورا لاستازو سره قومي مخاورو سره دینی علماو سره ځوانانو سره د پهنتون استادانو د پهن ریاست کارکونکو او خونکو سره په جلا جلا ډول ولیدل، د دوی ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه یې واورېدل.
خغلی یا زیاته کړ چې ولسمشر په دې لیدونه کې د پکتیا والو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن دغلته د قومي مشرانو، چارواکو او مدني فعالانو په یوه لویه غونډه کې هم برخه واخلي. په پاکستان کې هغه ایسوي میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړل شوی، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوی، سوی چې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. له پاکستان څخه د آسیا بیبي پر وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او تحریک لبای کې پاکستان د سخت دریځي اسلام پالې ډلې ترمنځ د شوي جوړجاړي برخه ده. دې ډلې له تېرو درې ورځو راهیسې په پاکستان کې بلواګانې پیل کړې وې او د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه یې کوله. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په محلي سطح د ډیزاین شوو جنگي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ الوتکو جوړول په ډاګه کړل. دا هیواد لا دمخه د امریکایي ساخت جنگي جیټ الوتکې او د روسیې ساخت سوخوی الوتکې کاروي.
تاسو یې ازادي رادیو ته غوښیست. اورې چې د ټاکنو خپلواک میتون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. د ملي امنیت رئیس وې د کندهار پر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حملې د ترنګولي په څیړنه کې پرمختګ شوی.
کل جریان از این حادثه با استفاده از تمام امکانات تکنیکی، اپراتیفی، استخباراتی این تکمیل شده.
د مشرانو جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحي هم اغېز وکړي. د افغانستان د صدراتي توکو لومړۍ بسته پاکستان ته ولېږل سوه. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري هغه مسیحي میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورونه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې خپروو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لړم یا قرب 19 د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ټاکلې وه. واصل وصال دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات وړاندې کوي.
من نصر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 230 ولایتونو د نتایجو پایلې به د عقرب لړم د 19 پر ځای د قوس په 2 او د کابل ولایت په د قوس میاشتې په 10 نیټه باندې اعلان شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویل چې دوی کارونه یو څه ټکنی شوي وو، له دې امله دوی نتوانېږي هغه معلومات چې له ولایتونو نه د بایومیټریک دستګاو له لارې دوی ته رسېدلي دي هغه ډیټابیس ته انتقال کړي، نو د لازم دقت لپاره او د دې لپاره چې په شفاف ډول هغه رای وشمیرل شي او د بایومیټریک دستګاو له لارې دغه نتایج په سمه توګه ډیټابیس ته ورسیږي، نو له همدې امله د لومړنیو نتایجو پایلې به لږ په ځنډ سره خلکو سره شریک شي. ښه چې په دې اړه د نوموړي خپلې خبرې واورو.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرګه 19 عقرب بود. 19 عقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در ایروان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد.
دغه کمیسون لدی وړاندې ویلو چې د زیاتره ولایتونو نتایج او د بایومټریک دزګاوی کابل ته رسیدلی او پاتې به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې دوی ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او بایومټریک دزګاو له رسیدو سره به دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې د اعلانولو د ځنډ لامل هم شوی دی. ښاغلی هاشمي وایي چې دوی تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې کله چې دوی ته دغه ټول مواد له ولایتونو نه په بشپړ ډول باندې راورسیږي له هغه وروسته به دوی دا مواد ډیټابیس ته انتقالوي او له هغه وروسته به بیا دوی دغه رای شمیرنه پیلوي. او څنګ کې بله موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د شکایتونو څیړل دي، ځکه شاوخوا 1200 شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو انتخاباتي کمیسون سره د دوی څیړل هم ډیر مهم دي، ځکه یو شمېر کاندیدان شکایت لري چې د دوی هغه شکایتونه چې دوی لري هغه باید په سمه توګه ورته رسیدنه وشي. نو دا هم یو لامل دی صالح صاحب چې په انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوی او یو شمېر د انتخاباتو نه د سر بنسټونه هم په دې اندېښنه لري چې ممکن د وخت د کمښت له امله هغه شکایتونه چې ثبت شوي او رجستر شوي هغوی ته سمه رسیدنه ونه شي.
ډیره مننه له وصل وصال څخه مو وردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین د ګوند مشر مولانا سمیع الحق وجنه به تر یو حده د افغان طالبانو پر روحي هم غیظ وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې کمښت دغه هیواد پر وړاندې د پاکستان د پالیسۍ له بدلون سره مستقیم اړیکه لري. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د سند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وجل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دوی هیله مند دي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې لکمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک از دوزر اونی تاثیر خود مندازه
دی وی لشک پرته چې دا پیخه ل رواني اړخه اغیز لري او مونږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي. خو اصلي قضیه بیا دا چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارې بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وجنه هم کې د شډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په مانوي پلار هم مشهور وو تیر ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه مسیح عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې وو او یو ناپیژاند کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغې ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به له رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او له هغه ځاینه یې به مختلفې فتواوې او امکانات ترلاسه کول. نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپوک باندې ده او قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د یو غټه پایه له لاسه ورکړله.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
د ملي امنیت رئیس وی د کندهار پر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حمله د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم ستنګزی دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وکړه. دوی ویل چې په دغه قضیو کې شکیل کسان پیژندل سوي او ډیر ژر به د نیولو لپاره عملی اقدامات وسی. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي.
و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که
دی وایي موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو د پیخی اصلی ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کس څوک و؟ کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او دی دلته رسولی او څنګه یې راوستی، د پیخی ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی.
تخنیکي اپراتیفي استخباراتي یې تکمیل شده.
ښاغلی ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیه قمندان د وژنې په تړاو 22 تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اڅکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار ولی په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیرخان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤولینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکیل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زموږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بې غمه پاتې شو. زموږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤولینو نه چې تاسې درجه اول مسؤولین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې سکرتریات وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نویو شاخصونو په جوړولو کې مهم پرمختګونه سوي. د دغه سکرتریات رئیس د خبرې د شنبې په ورځ له ځینو مدني ټولنو سره د یوې غونډې پر مهال کړي دي، خو ځینې کسان به انتقاد لري. خان محمد سین پر دې موضوع راپور لري.
له اداري فساد سره د مبارزې سکرتریت په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې د مدني ټولنو نظرونه اخلي چې د دغه ستراتیژۍ د نوو شاخصونو په اړه ګڼ انتقادونه موجود دي. له اداري فساد سره د مبارزې سکرتریت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د دغه سکرتریت رئیس یاماتو رابی دا خبره د شنبې په ورځ له یو شمېر مدني ټولنو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه.
استراتیژي
دارای 38 دی. دغه ستراتیژي اته ډېر شاخصونه درلودل چې 20 برخې تکمیل شوي او وایي د نهایي کېدو په حال کې دي. درې محدود پرمختګ لري او یو شاخص پرمختګ نه درلود. یو شمېر نورې لاسته راوړنې هم لرو چې له 15,000 څخه د ډېرو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبت او د قانونو بیا کتنه
بازنګری قوانینا.
د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان د ملي ستراتیژۍ په اړه 15 مهم ارزښتناک لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي. سالمه رهبری په پالیسیو کې د شفافیت په ګډون د دولت په رهبرۍ کې جدي اراده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون له لارې په استخدام کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د مجرمینو عدلي تعقیب او ښه مدیریت شامل دی. خو یو شمېر مدني ټولنې او په تېره د افغانستان د روڼتیا سازمان بنسټ انتقاد کوي چې په ډېرو مواردو کې د فساد پر ضد د مبارزې د ملي ستراتیژۍ نوي شاخصونه عملي شوي نه دي. د روڼتیا د سار د ادارې د عدالت غوښتنې او اړیکو مشر ناصر تیموري وویل افغان حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي چې د فساد ټولې قضیې په بېطرفه توګه وڅېړي.
آنچه که حکومت ادعا میکنن که
اکثریت دو بل هغه څه چې حکومت ادعا کوي سل په سلو کې دغه استراتیژي شاخصونه عملی شوي خو موندنې مخی چې په ځینو مواردو کې عملی شوي نه دي او څه چې مهم دي هغه د یو کمیسیون جوړولو چې تر اوسه د ځینو مخالفتونو له امله دغه کمیسیون نه دی جوړ شوی.
کمیسیون تاسیس نشده.
لیداری فساد سره د مبارزې د سیکرټریټ رئیس یاماتو رابی وویل په پام کې د چلې اداري فساد سره د مؤثر مبارزې لپاره ژر تر ژره دغه کمیسیون جوړ شي. د وویل دغه کمیسیون له درې نارینه او دوه ښځو جوړیږي او متقاضیان یې د غوراوي د کمیټې له ټاکلو وروسته ولسمشر ته پیژندل کیږي او بیا به ترې پنځه کسان د کمیسیون د غړو په توګه غوره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه عیسوي ښځه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. له دې سره د سترې محکمې هغه حکم وځنډېد چې د دغې مېرمنې د برات حکم یې ورکړی و. د آسیا بیبي د ممنوع الخروج تر هوکړې وروسته هغه لاریونونه چې په پاکستان کې پیل سوي وو پای ته رسېدلي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
له پاکستانه د آسیا بیبي د وتلو د بندیز هوکړه د حکومت او یوې توندلارې اسلامي ډلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه. په پاکستاني رسنیو کې د لاسلیک سوي هوکړه لیک انځورونه خپره سوي چې له مخې یې آسیا بیبي په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړه نه سي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت ومنله چې د آسیا بیبي د برات پر حکم به له سره غور کېږي دغې توندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل. پیر اعجاز قادري د تحریک لبیک پاکستان ویان دی هغه نن ویلي چې ګوند یې خپلو هغو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي. همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بیبي ته د برات ورکولو په اعتراض له تیرو درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لاریونونه وکړل او لویې لارې یې تړلې وې. آسیا بیبي په پاکستان کې یوه عیسوي او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تیرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده. د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر یو دیرشمه د بیبي د خوشي کېدو حکم ورکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادري د شنبې په ورځ ویلي چې آسیا بیبي به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور وکړي. محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا وستایل سخو په پاکستان کې دننه اسلام پالیتون لارې ډلې یې وقهرولې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته ولس ته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه. په پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه ده عملي سوی خو شل تنه چې همدا تور ورباندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوي دي. هغه کسان لکه آسیا بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هېواده تللي دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي. په همدې حال کې د بیبي مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستانه ولاړ ځکه د په وینا ژوند یې په خطر کې وو. نوموړی مخکې تر دې چې د اروپا پر لور روان سي وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي. هغه دا هم ویلي د آسیا بیبي د قانوني مبارزې د مخته وړلو لپاره باید ژوندی پاتې سي. د نومبر پر دوهمه لاریون کوونکو په پلازمینه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکي او قاضیان دي په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څو اونیو لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلي چې دا مهال په پاکستان کې 40 تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
قادر خان تکین په خپل سمس کې لیکلي برېښنایي پاڼې زموږ اساسي حق دی ژر تر ژره د ویش غوښتون کیو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي خدای پاک دې نور په هیواد کې سوله راولي د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. ولی الله له کلا څخه لیکلي چې د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. د خبرو پر وخت د اواز کیفیت ډیر خراب وي. او سایم له زابل لیکلي کله چې یو ولسوالۍ یا یو پوسټه درې څلور ورځې ما سره وي او هلته نارې وهل کېږي دی چې موږ مرمۍ نه لرو، غذایي مواد نه لرو، هلته انسانان په قتل رسیږي، خو د دولت مرستې پر وخت نه ورسیږي. دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګه؟ د افغانستان د صدراتي توکو لومړۍ بسته د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل سوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویلي چې د دغه ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیګ را لیګد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل، افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیګ د پیل پر مهال وویل، د دغه سیستم فعالېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله بدر
مونږ تاسو نن پاکستان ته د افغانستان د محموله د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندۍ پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې ځنې ګټه نه واخیسته او په خبره وس وتوانید چې لخیګونو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډیری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډیدلي او زیانونه وررسیدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل، د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلی کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل، د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد سره له دې چې د دغه سیستم د فعالېدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغه شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزې لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون لغړی هیوادونو سره یو اړخیزي او دوه اړخیزي هوکړې باید ځانګړي او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د اته اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډیری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زاو درامان لفکتیکانا خبری کوم. من سره د مایبین د دفتر کې د سخت چلند کې د موږ پیسې 2006 نوي کال تر 2009 نوي کال پورې موږ ته نه دی راکړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوې کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ له لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواګانې راکمې کېږي. موږ 50% دی 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړل شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا له والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوی مخنیوی نور وخت نن سند. خدای په امان. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور محمد نوری د هلمند ولایت د بابا جیل سیمې تاسو ته پیغام رسید. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته په څنګه چې د چانجیر او شملانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راسي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپۍ کې او بابا په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستي واچي. موږ طالبان سره ډېر په ازار زموږ ته وشل غواړي. موږ هره ورځ کوي ویمو، موږ ته خوښ کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر دلته عملیات وکړي د بابا جیل په سیمه کې او بابا جیل
بل السلام علیکم. زه د نظمیمی او ساتنمن یم. د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړپورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
روسیې نن اعلان وکړ چې د نومبر په نهمه نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړه استازي برخه واخلي. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیری وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. وی ویل د قوس یا لندۍ د میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي، او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل نتایج هم په ډاګه شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر ده سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو، د کندهار د پیښې په تړاو د څرګندونې وکړې. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي، څو چې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دې هیواد په محلي سطح د ډیزاین شوو جنګي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ جنګي الوتکو د جوړولو اعلان وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان څخه واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د باسکټبال د غوروي سیالیو درې څلوېښتم پړاو سیالۍ د هرات په تلولۍ پای ته ورسېدې. له هراته وروسته کندهار دویم او د کابل الف لوبډلې بیا دریم مقامونه وګټل. د باسکټبال د غوره لوبغاړو د غوروي دا سیالۍ د کابل د دوه لوبډلو په شمول د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ تېره اونۍ په مرکز کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان د بدنې روزنې او ورزش ادارې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو یې اتلس غوره لوبغاړي د باسکټبال ملي لوبډلې ته هم غوره کړي دي. اخو بیا د کابل په کچه د تکواندو د غوره لوبغاړو د غوراوي سیالۍ نن په مرکز کې پیل شوې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل دوو تکواندو مرکزونو څخه یو سلو لس لوبغاړو برخه اخیستې چې دوه ورځې به یو له بل سره سیالۍ ترسره کړي. دا سیالۍ د کابل په کچه د اوو ویشتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې په پای کې به یې دوه دېرش غوره لوبغاړي په نښه شي. او وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي خپل مقام له لاسه ورکړ. رافایل نادال د تیرو دوه کلونو راهیسې د ټینس د نړۍ لومړی نمبر لوبغاړی پیژندل کېدو، خو دا چې تیره ورځ د ټینس د دویم پړاو په سیالیو کې ونه لوبید د دغه مقام څخه هم ولوید. نوموړي له دې امله د مسټرز پاریس په سیالیو کې ګډون ونه شو کړای چې ټپ یې درلود، او له همدې کبله یې امتیازات له لاسه ورکړل. د مسټرز پاریس سیالیو له ختمېدو وروسته به د لومړي نمبر د بل لوبغاړي نوم اعلان شي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. حقیقت څه دی او وروسته د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. له تیرو سو ونې را په دې خوا په ختیځو دوه ولایتونو لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده. دا برېښنا د لغمان د بدپخ په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو لاینونه ویشتې دي، شکولې دي او په دغه دوه ولایتونو ته ورغلې برېښنا چې د نغلونه ورغلې ده دای قطع کړې ده. د دې ترڅنګ په روسیې کې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې لغمان ولایت له درېیمې درجې نه دویمې درجې ته تغییر کړی دی. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه د لغمان ولایت مسایلو ته ځانګړې شوې ده. په دې ولایت کې روانه بیا رغونه همدارس د دې ولایت په نامنه یو شمیر نورو مسایلو غږیږو. نن مو په خبرونه کې د لغمان ولی محمد اسف ننګ ملمدې هیله ده چې د خبرونه را سره تر پای ووري. ډیره زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راکړه. که پایلې لدینه کوچې لتیرو څو ونې را پدې خو په لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده او دا د لغمان ولایت په بدپخ ولسوالۍ کې قطع شوې ده. د لومړی وار نه دي، تقریبا هر کال د وړي په موسم کې دغه برېښنا قطع کیږي. اساسي حل